های ما ادامه دارد. حالا هم با سال محمد، سال باشد آقای سال، خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسی هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا السلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمشي چې له دې سره به شایي په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر میاشتې 28مه. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 40 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شاملوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کاله راهیسې روانې وي تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړي چې مذاکراتان د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایت شورا منشي شیرزمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 دقیقې طرفیانو په منځ کښې ساکنه سبا جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. حتی پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو پناه غوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچالداره لارۍ 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د فرانسې په سرحد کې د پناه غوښتونکو وروستۍ ډله په داسې وخت کې ژغورل کېږي چې تیره چهارشنبه د بریتانیا پلازمینې لندن ته نږدې د 9 پناه غوښتونکو جسدونه له یوې لارۍ څخه وموندل سول. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لري کېدو ته اړتیا لري. بلخو د جمعیت علماء اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
دوباره الیکشن اسلامی دفاع څومره جدي داغه تحفظ به وي.
د پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاد غنی. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ، خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. بلخو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشته ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیار خی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د شروالي او د شروالي د شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو وا چې دنده په ختمېدو ده او د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندید مایا مانولو وا پوړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونو ملاتړ کوي ولاړه ده. د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز د اټکل له مخې د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکو شاوخوا 15% رای وګټي، خو خپلواک کاندید مانولو وابه له 15 څخه تر 16% پورې رای خپلې کړي. د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو ته 1,00,000 لږې رای ورکړل شي. افغانستان تماشولې چې په سوریه کې د داعش ډلې د مشر وجل کېدل په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټه اخلي،
چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان سره داسې تلوسه خواري چې د وسلې په پاکستان استفاده.
په هلمند کې د هدفي وژنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
روسه دولتي مسلین په دې نه دي توانې دي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کومې مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلوم هم نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوی دي هغه اشخاص وژني.
د داعش ډلې د مشر پر وجل کېدو غنو هیوادونو اکسل عمل شغلې دی. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرگ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش
داعش ډلې په لمنځه وړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدام هرکلی کوي. متاسفانه داعش یوه تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یوه لویه برخه یې بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې د دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بېلابېلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د له منځه تللو شاهد واوسو. ابوبکر البغدادی ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفہ اعلان کړی و او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینې مهم لویدیز ښارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادی ډله له عراق سوریه ته پراخه شوه او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې و. د ابوبکر البغدادی د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ.
امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادی ووژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر و.
بغدادی د سوریه په شمال لویدیز کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادی مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادی وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما ډېره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که ته هم له لوی غیر اټومي بام رانیولې تر لسګونه هوایي او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې دی راپور لمخې شاوخوا 2000 داعشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوختي. په سیمه ییزه کچه د داعش د خراسان څنګ څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګره، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونې او تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. پروخنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤول حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. سپی الله ستانکزي د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
بحث د دې دی چې د داعش راتلونکی په افغانستان کې څه وي. زما ډېره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ شي. دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟ په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه څخه ځینې پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان ډله په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې په داخل کې تمویل او دغه سرعت حال اوس په داعش کې دی. دوی کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پر دوی خود مختار سوی دی او دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی، د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی، چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هېوادونه لکه پښتمه کې خصوص پاکستان دغسې دولت څخه غواړي چې د وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده، څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی، داعش په سیاق سوری سره روابط درلودله، دې کې هېڅ شک نشته، مګر دا چې هغه هلته داعش تپل کېږي او بیا یو یو تعداد خارجي جنگیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي او کوي، او دا وسل د لړۍ جریان لري، یعنی د استخباراتي معلوماتو په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي دې را موږ ته تاییدوي چې د عراق سوریې نه اوس هم خارجي جنگیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا ازبکستان تاجکستان او دا هېوادونه، او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې د مرکزي آسیا نه د تللو د افغانستان پاکستان نه عراق سوریې ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بېرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظره ونه غورځول شي، طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کنړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورون دا دي چې داعش ونه سوای کولای چې له منځه یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسې زه فکر نه کوم چې د البغدادي په وژلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه او اخوا د ناتو سازمان څو ورځې مخکې د ناتو سرمنشي وویل یانس ستولتنبرګ چې فوکس به دوی د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې، او په همدې خاطر مالته پاتې کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوي د دې په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیابه تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغه تمرکز ولري دا کار ممکن دی؟ څنګه
دا په هغه وخت کې مو سرتار وی کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي، په اوس وخت کې فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنگي، ناتو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنگي، شو دا دغه فوکس او کوم انرژي چې مصرف کیږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتره وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي. دا خو مثبت اړخ دی، مګر منفي اړخ یې بیا دا دی چې څو فیصد طالبان به بیا د داعش سره یو ځای کیږي د سولې د مذاکراتو د کامیابه کېدلو نه وروسته. دا یو غټ سوال دی، یو غټ نگرانی ده، دا نه یوازې چې دلته په کابل کې خلک لري، بلکې زما د معلوماتو په بنیاد طالبان هم دا تشویش لري چې دوی څو فیصده به مثلا داعش ته ځي، او دا یو صحیح او حقیقي بیره ده. نو زه فکر کوم چې نړۍ باید افغانستان تنا پرې نه ږدي په دغه جنګ کې، که چیرې تنا پرې ږدي بیا دغسې یو څه رامنځته کېږي لکه په 1990 کلونو کې چې کله د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد ماتېدی، نو ټوله خارجي او نړیوالو همکاران د افغانستان خپل لاس واخیستی، او په نتیجه کې القاعده وندرشت وکړي چې بیا کولای شوه چې د افغانستان نه بیرون په نورې هېوادونو کې عملات وکړي. نو دغه برخلیک ته داعش سره مخامخ کېدلی شي که چیرې افغانستان ته توجه ونه سي او د داعش خطر جدي ونه نیولی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظیمي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاکستان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې د پروګرامونو په اړه خبرې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلي خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري، سولې ته د رسېدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې، په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه، د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړي دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سولې ورسېږو، هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ییزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسي او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستان ملاتړ وکړي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې سوي وو.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې 13 میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځنډول شو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو د ویان له قوله لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې وه د اکتوبر په 28 او 29 وشي او پکې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځنډولې دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغې چې امریکا 13 میاشت ناببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته، د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د 2 ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې انکېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې 13 میاشتې هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کېدونکو خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي، او هدف یې په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کېږي.
د
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل له روحوله انورینه.
د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه وروسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټه جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د نړۍ خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخه پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګیر ملک دی. د دو کلن ولکم د هغوی پوسټه جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار یې تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه آرامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
خطاعت یو تر بله بېخي په ګوته په معاشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي، عوام بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي، خپل کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي نو امکان شته چې نور زیات جنگ وشي. نوې قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشه دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو تر څنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیې، سوریې، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بېلابېلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیره سختۍ او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګنا سړی، خزه او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ټرمپ په دې وینا کې چې له سپینې ماڼۍ خپرېده زیاته کړه چې بغدادي د شنبې په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریه او کردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو له خوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و.
زه غواړم
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د دې ښې لاسته راوړنې او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یوه برخه ده چې موږ یې باید وګټو. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او ان د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي موثق
دقیق معلومات نه لري چې په ادلیب کې دی د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي او د ده په خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشي زم پای نه وي. دا خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه یې له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخه د عراق په موسل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی وو او له القاعدې نه تر جلا کېدو وروسته اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیز موسل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل. زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یووړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنګیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې له منځه لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپله هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بالاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطي ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلی دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. حتی په نغښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالداري لارې وژغورل شول چې سړې هوا وهلي وو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. امریکا پرون وویل چې ابوبکر البغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیاړخی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو 4 کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. په لشکرګاه کې هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې هره ورځ کسان وژل کېږي او عاملانې په تیښته بریالي کېږي. پر دې موضوع الیاس دایی راپور برابر کړی دی.
د لشکرګاه ښار په منځ کې د دوهمې امنیتي حوزې مربوط د شهید محمد انور خان په نوم د یو ښوونځي مخې ته وسلوالو یو پولیس په غچکي برید کې وواژه او د سیمې وتښتېدل. د وژل شوي پولیس پر وینو راټول شوي کسان وایي برید کوونکي پر موټرسایکل سپارول. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل برید کوونکو د وژل شوي پولیس امریکایي وسله هم د ځان سره یووړه. د دې برید پړچا په غاړه نه ده اخیستې، خو دا پرله پسې 4 ورځې ده چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې کېږي. دغه کار د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دي.
ونی مجیو سار ده بر دلته مرچګاټ والا د عسکر روان وو. یو سړی رالی ورته چکې وو.
این روز صبح د خانه شته بودیم، اونجا صدای فیر شنیدیم. آمدیم بیرون دیدیم که اینجا مردم ها جمع شده است. نفر را انداخته برده
برون هم یو دفعه یو سرمال تا بلای دو بخش به دفعه پا بیتوان که بوشته.
وقتی که اون اموره که زد یک رینجر نظامین جا تنش دم رای زمور هم نگرفت. اما بشه هم تخانگ گروز پتو کرد.
چارواکو تازه په تازه د وغلچکی بریدګر او دوو غلو د نیولو خبر ورکړی دی، خو خلک وایي دا د فی وژنو دغه نوې څپه خطرناک ده. تر دې وړاندې په لشکرګاه کې د غلا او شکوونو څخه شکایتونه کېدل، خو د ترور او هدفي وژنو په تازه پیل سوي بهیر کې 2 ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره د استناف د څارنوال بهاودین وژل کېدو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راوپاروله او پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. د افغانستان د پرمختګ د ټولنې ولایتي مسؤل صفی الله عزیزی وایي کشفي او استخباراتي ادارې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر اوسه دولتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کومې مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلوم هم نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوي دي هغه اشخاص وژني. زموږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې د دود د دغه اشخاص پر وړاندې باندې ودرېږي او کلکه لنی سزا او دغه تورکي.
حکومت سرتیر کڅه هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې سیمې د وسلوالو څخه تازه نیولې دي، خو د لشکرګاه دننه امنیت خراب شوی دی.
تاسې دلته اوس مشکلات پیدا شوه په لشکرګاه. اوس دا ستاسې وظیفه ده، دا ټول لري.
د غلچکی بریدونو د تازه پیل سوي څپې وروسته د هلمند امنیت کمانډان د اوزو امیرین راغوښتي دي او په یوه علني غونډه کې د رسنیو په وړاندې پر امنیت بحث کوي. د هلمند د ولایت د مقام څخه هم ازادي راډیو ته پر لیږل سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د والي په مشرۍ امنیتي ادارو عاجله ناسته کړې ده. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل احسام الدین هلمندی د اوزو امیرونو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د لشکرګاه امنیت کابو کړي او معلوم تغییر راولي. هلمندی د پولیسو سره تر ناستې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل پر وسلوالو یا په ولسوالیو کې فشار ډېر کړی دی ځکه هغوی په لشکرګاه کې په هدفي وژنو لاس پورې کړی دی.
په دې باندې په کمربندو ولسوالۍ کې فشار سخت ورباندې ډېر دی خو تا باندې به هم خپل مشرانو فشار ورباندې راوستلی چې یا په ښار کې یا په کمبل ځای کې چې د پولیسو کمزوري ویني په هغه ځای کې د یو تشویش جوړ کړي چې هغه عملیات دوی د سره واوړي.
کمانډان وویل په تازه اقدام کې په لشکرګاه کې تورو شیشې لرونکي وسایل او پر موټرسایکل د دوو نفرو پر ګرځېدلو بندیز لګولی دی چې د کتونکو په خبره دا د امنیت د ټینګښت دپاره حل لار نه ده او خلک یې په ستونزو اخته کړي دي. طالبانو تر اوسه پر دوی په ولسوالیو کې د فشار په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو تر اوسه د پولیسو لخوا د هدفي وژنو او غلاو دقیق ارقام په لاس نه دي راوړي خو خلک هره ورځ د پرله پسې قتلونو او په سپینه ورځ د غلاو څخه چې په تیرو ډیرو کلونو کې سابقه نه لري شکایت کوي. موږ دلته استایو د ازادي راډیو هلمند
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زخان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوان یو منسوب آزادې رادیو ته ویلي چې تنخواګانې هر وخت 2-3 میاشتې ځنډیږي. دا وایي دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف بلټه کې
خورور نوم د سده
مدان ور د لیوای وای کندهار
ستونزه د سده
مر ستونزه دا غه امسه محترم چې زموږ ماشات په وخت ودا ولا بس یو نیمه میاشت دې میاشت لا تا زنديزي تقریبا درو میاشت لا ځان وی سمبولې د میاشت ماشه زموږ سره پر پندل ودا کړي وو زادې پر 22م درويشتم باندې د کوس د میاشتې رئیس زموږ ماشونه دغه دغه ولیدلې چې ګای دوه میاشتې ګای درې میاشتې ګای پر یوه نیمه میاشت ګای پر دغه باندې دغلې
په دې لیوا کې ټولو سرتیرو او افسرانو ماش نه دی اخیستی او که یوازې ستا ځنډیږي
ټولو دغه ستونزه کوم یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دی هغه وایزا خو زیه لرم نو زه خو په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ماورو یو څه ستا خو نو دا ماورو ستا چې دغه شکایت کوي
خدا تنخواه چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړی
ولا ستونزمنه خو دغه چې د کور خاوند ته مشکل کریا په وخت واده نه سر سوالې دلته کور والا وای وای ته ماته په وخت واده کریا نه سر سوالې او وروره ته ما د کوره بارکه انو زو زما کډار ورس پښای نو دا خو هم ته خون ولا کراکی اولاد می نه جوړې دي دغه وز ولا کده هغه می دغه دوه درې ورس کې چې دغه مش می خسته هغه ما پور وړ ته ورکی نو زه درته وسم د نور د کور خرڅ د سپو وکم
د ستونزې مو د قتی لا امیر یا نور مقامات سره شریکه کړي
امیر صاحب امیرم پویږي نه ټوله پویږي ټوله د ټوله سرخلاص یی دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وینو بار نو خو کوم په خپل پیسې لري د بل په څه کې نه دي د بل په څه کې نه دي صاحب
کور دې کرای دي
څلور زره غوڼه کې ریاض د میاشتې ورکوم نه کسان يم په کور کې یا نو خو هم ته سر پر و بجا ته بجا رسمت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمت ته ولاړ چې تر څلور بجا لته په وځ پکې بار نو بعد څلور بجا ته څه کوي کم اولاد ته کم خواري کوي چې څه فکر وو امیر صاحب
په ماشونو کې د ځند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
په میاشت کې نو نظر اتل زر بس دغه چې راکی و زغه پر دایسي وی تاریخ سوي دی پر دایسي یي سوي تاریخ هم هغه دی دزمش پندل سورج یا ماغه جو پړل الله سورج کی راځي د ایسوی تاریخ تر زمش د میاشت تر یا کچو راځي ول سورج راځي تو راځي دا زمش د وکو کی ماغه دی و پړی چې ولا دا خدا د امریکا حکومت دی و د حکومت دی و ولا دا دغه نه کور ودان چې زمش سره حکومت ول خو د تمه د ول زر نه سم تمه غیر زیره مګل دغه دی تداسما کو کولی پرانه را
د دې د علت پښتنه تاسو نه د کړی چې ولی زندګی
خو اصلي زمر مالی د کار نه دی امیر صاحب زمر مالی د کار نه دی که زمر مالی سم چې د ټول ماشونه سم دی وسمه پرن ور مرز د پولیس څخه پښتنه وکړه پولیس وایي ور مرز ما د پرلا سواله کیږي د دبل میشت پرلا سواله کیږي نو زما د خو مالی د کار نه دی چې وسمه کومندان را ولاړ شي پر مالی باندې فشار راوړي او هیڅ مشکل نه
خسته ستونزې به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو
پره به مشته د غلطه مو یو ګل جوړی نو د مشکل نه لرم نو وز مشتنګ
خو دا کار خو به وکړو خو بل پښتنه دا ده چې څو کال کیږي چې په ملي اردو کې کار کوي
دوی دې ښکاله د خدمت دغه وطن کوم دوی دې ښکاله
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند خاغلی روحلا احمد زی سره شریک کړه. احمد زی صاحب د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي. په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامې لري او دا برنامې باید عملي شي او د عملي کېدو په حال کې دي. موږ د مالي چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې، نه یوازې د مالي چار په برخه بلکې څو نورې برخې هم دران غواړي چې د اپس برنامه په نامه باندې ده. په دې برنامه کې د ټول وزارت دفاع د منصوبینو شاملېدل دا یو څه وخت ظرفیت درلود. په تېرو څو میاشتو کې دوی دغه د معاشاتو د پرداخت برخه کې یو څه ستونزې او مشکلات درلودل، بل اوس فعلا هغه مشکل حل شوی دی او د دغه ورور مشکل هم موږ ورته رسیدګي کوو او د دوی به هم د معاشات پرداخت مسئله کاملا حل شي. لکه څرنګه چې د ټول منصوبینو او د معاشاتو د پرداخت مشکل حل شوی دی، د دوی به هم حل شي. که چیرې جزئي ستونزه چیه هغه به زر موږ ورته رسیدګي کوو انشاءالله، هغه حلیږي او مربوطه برخه سره به موږ تماس ونیسو
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللی؟
هغه برنامه دوام لري او ډېر منصوبین د وزارت دفاع برنامې کې شامل شوي دي. ځینې موږ منصوبین پاتې دي چې هغه هم د اوس د جریان په حالت کې دی، هغه هم دغه برنامې ته شاملېږي. موږ دې ته رسیدګي کوو، دقیقا د دغه ورور ستونزې ته موږ رسیدګي کوو او هغه مربوطه څانګه سره موږ مطرح کوو انشاءالله. هر ستونزه یې د معاشات د پرداخت برخې کې به هغه ډېر ژر ورته حل شي او معاشونه به یې په وخت و زمان ورته حواله کېږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منصوب ازادي راډیو ته ویلي و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کېږي او دغه مسئلې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د دفاع د وزارت ویان روحلا احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هوارې لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلي کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منصوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدی سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلوم وي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، زما فرید ملک د کابل ولایت درنه خدمت نه دلته یو ماشوم ده نبی الله په نام باندې د پلار نوم د اولاده دا شپږ میاشتې کېږي چې کوم نظر کښې وایي ده څو غواړي چې څوک پیدا کړي خپلوانې پیدا شي نو زما شمېرې دي شپږ سوه دېرش دېرش یوویشت شپږ بله شمېره مې ده شپږ اویا پنځه سوه اته څلوېښت اویا نو خدای په امان.
بله السلام علیکم، سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. وارث سره خیر یم، د دشاو نه دلته یو کس ده د میانو په نامه باندې تقریبا سن دی دا پنځه ویشت کالو، د پلار نوم یې احمدشاه وایي، نسوږم د ننګرهار ده پهل کوم ځای ده، دی خو وایي چې زه د سرخود یم د ننګرهار، که د هر چا ورور وي هر څه یې کېږي نو دې شمارې ته زنګ وکړي صفر و سوه دېرش یوویشت یوویشت صفر صفر، او بله شماره ده صفر و اویا پنځه سوه اته څلوېښت اویا بله وخت ونیسم د خدای په امان.
السلام علیکم، زه اخر محمد خادم یم د علمه ولایته د واشي ولسوالۍ نه، زه ازادي راډیو کې دا پیغام پرېږدم چې ته وسې ورور وویله دا اوس نامه زموږ کور ته تقریبا دا لس پنځه لس کاله کېږي چې مې په واشي ولسوالۍ کښې اوسېږي، دلته راغلی دی نو نه ده معلومه چې ډېر کمه ځای دی، نو اوس یو ورور وویله چې دا زموږ ځای دی، دا نمبر یې په کارو، نو زما نمبر دی صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه زر یو زر بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور اووه اته په دې ځای کې وخت زر یو زر بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه وسلام. السلام علیکم، زه اختر محمد خادم یم د علمه ولایت د واشي ولسوالۍ څخه، ما یو مسلمان پیدا کړی دی، مسلمان وایي چې په دغه دا مسلمان وایي چې یو نفر مسنج راغلی، مسلمان وایي چې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي د داود په نامه دی، تقریبا دا لس کاله چې داود په نامه دی تقریبا څوب ته نږدې دی چې دلته زما سره اوسېږي، دا هر مسلمان ورور چې وي په دغه شمېره دې ما ته اړیکې ما سره اړیکې ولي صفر اووه صفر اووه یو څلوېښت اته سوه نولس یاره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو، یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپرو چې تاسو یې په خپلو ورکه پسې ګرځئ، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم، زما یو زوای ورک ده تقریبا اولس کاله عمرې ده، ګونګ ده په خوله په غوږو کون ده ګونګ ده، سره یې خویله ده، دا ستورې جامې دي، شنه غنطا جانه دی سرای خیل آده که چه تا توسی مخواهش کن که توسی تا چه تا ملومات باشو دی ایلان خاطر سره ما تا ملومات را کرده سپ موز آقا دلنبر سپ را او سوا شپیگلیا گریتیا شپیگتیا پوونه دی دای ملومبر دو سلام.
السلام علیکم. میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود د 12 کال کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کته لورو شانی ده. هر سړی کې په دغه معلومات لري د داود نانې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي 0 1 0 4 1 0 3 2 5 5 داود د جمعه زوی دی د عظیم او د عبدل ورور دی د 12 کال کېږي چې ورک دی. په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم. شمشدین په نامه ده. څلور کال کېږي چې ورک ده. که چا ته پته وي دا نمبر
السلام علیکم. زه محمود لاره کې مونږ ولایت څخه د نوري ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکال به کیږي چې نه درک سوي د خپل کور نه د ځات وخت چلیږي. چاته یا پته یې په دا نمبر دې ماته زنګ وزه ته شمیره وا
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوست ما تا قوری از مصر به تلفن فرام بگه دو خبر کسی مرا با به تماس دونه سه به تلفن شماره ده سی پرواز او دری یا سال سلویش دری سو نش بکه به تلفن بالا شماره ده سی پرواز او پنزا یا سلویش دو اتیا آیا اتیا هر تا دو پاها مصر معلومات را که خونه شرمنی در لاسه کی
سلام علیکم دا بادغیس ولایت دا غادس ولسوالیت دا گلچین دا خیریت دا احمد تر کوما ما یو علک دای دا تنزه کالو و تنزه لسنیاشی کیوشی بی درک سوی دای که هر دو سورتیغ درک لدی پا هر زای کچی پا دا یا دا سانولا پا نامه منی عرولی دا یا دا اسمایل پا نامه باندی پا دا لمبر دی زنگو ویه شپر و شپر دو شپر و شپر نه دو ور شپر د زادی را جو تخه ډیر مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره د نام د عبد الله او د پلار نوم یې پیندخان ده. دغه یو لس نیتیږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کښې ما درکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده. ما ته نمره لمبر نشته بل چا اورېدلي نو که هر څوک دا نو غږ اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وی ډېره مهرباني 0-50-8-60 دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کښې او د سرخود په ولسوالۍ کښې ما درکه ده. او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی 10-13 کاله عمر ده. عبدالله یې نوم ده. او دغه ما پیغام باید نه شي چې هر څوک اوري یا مړه یا د زوم په هکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریښا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادۍ راډیو ټولو وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرېږدم د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست غریب
چې لدیری د شپږو میاشتو وروسته نه درک شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره، او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېم شمېره، صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه. ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت کې ګرځېږم، کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېر لږه لږه ګیره راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پټېش میرا اړیکه ونیسي. پر اوس انداز ده
سلام علیکم، زه صفیق الله خبرې کوم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کښې زمونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي، که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي، یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته څه روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه د یو کلي دي، د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغی ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته غواره کوي. ډېر مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، زه د وعلیکم پر هلمند ولایت د بولان سیمې څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې عصمت الله دی، د پلار نوم یې ګل احمد دی، پنځلس کاله عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر، شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه، زما یو زوی د آصف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه درک شوی، لس میاشت کېږي. په هر مهمه مسلمان کښې په زما دی په دغه پر و بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه تا ته یو دوه توره شمېره ده. صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام دا دی ورورک، که سړی زما زاګه اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت اتمه ده چې ورک دی، د کوره نه دراکه دی، ایران ته اوښتی دی، د ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کښې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نومېږي، د پلار نوم یې باوجین دی ښه، او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ د ده شریني د خپل شریني د ترلاسه کېږي. موږ سړی که یا څوک معلومات لري، یا به موږ سړی خپله غږ اوري،
شمال سر دی پدغه شمره اړی کوونه سیزه کج کوړته څوک نه سوازي داګه دی وکړ پر دوا لاړ هغه دم ناشته نو شمیره دې چې پروا یو ولس او نه سو در پنځوس نه سو و پنځوس او دا بل شمیره به چې پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمیره دې څنګه دواړې دې څنګه شمیره دې موږ سره په دغو شمیره اړیکه ونیسي زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادم اومد.